سلامونه وخت مو بخیر خره خلاصت دی محل خبرونه ته مختری شي د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د بدخشان د جرمل سولی په فارغ منچ کلی کې د کوکنارو د کاروانګرو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او بزګرانو ترمنځ نښتې د درېمې ورځې لپاره هم انتظام لري. د ځایي رسنیو د راپور له مخې کلیوالو هڅه وکړه چې په دغه لاریون کې د طالبانو لخوا د وژل شوي مړی د لاریون پر مهال له ځان سره وګرځوي. راپورونه وایي چې د طالبانو پوځي چارواکو د دوشنبې په سهار وختي سیمې ته اضافي ځواکونه هم ولیږل. راپورونه وایي چې د کوکنارو یو شمېر کروندګر او ځایي اوسیدونکي چې سیمه ییز طالبان ملاتړ کوي غرونو ته ختلي او د طالبانو د ځواکونو پر وړاندې دفاعي دریځ نیولی دی. سرچینو ځینو ځایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو یوې ډلې د بدخشان د جرم ولسوالۍ په فرغامنج کلي کې د کوکنارو د کروندو ویجاړولو په هڅه کې له بزګرانو سره نښته وکړه. د طالبان مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته د کوکنارو پر کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې مخکې هم د کوکنارو د کار له منځه وړلو پر سر ورته نښتې او لاریونونه هم شوي دي. د افغانستان د شلو ورځو سیالیو کپتان راشد خان په تیرو 15 کلونو کې د لانډ فارمیټ په غوړه 15 لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړ. د کریک انفو ویب پاڼې د مفصلې څېړنې له مخې له 2000 کال تر 2015 کال پورې د ټي 20 غوره 15 لوبغاړو د لیست په سر کې راشد خان راغلی دی. د کریک انفو د تحلیلي راپور له مخې د لوبو پر پایلو د هغه غیز په بیلابیلو لیکونو کې دغه فعالیت او توپ وهنې د کرکټ په تاریخ کې له 15 غوره لوبغاړو سره پرتله کړې ده. په دې لیست کې یوازې 15 متخصص توپ اچوونکي دي. راشد خان د خپل مهارت او ریکارډ ماتون کول سره ورونو لامله د دوی په میس کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. وروسته خبرم ده چې د لیور پول سلور مینوال هغه وخت سخت ټپي چې یو موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه ورغی. د برېټانیا پولیسو د جون په 14 د سېشنبې په ورځ یو 53 کلن سړی د هغه پیښې په تړه ونیو چې په لیوپور کې د فوټبال اتلولۍ جشن په یوه ناورین بدل کړ. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان روغتون ته یوړل شول. د څلورو ټپیانو حالت تازه ښودل شوی چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. پولیسو اعلان وکړ چې دا ترهګریزه پیښه نه وه او د بل چا په لټه کې نه دي. د موټر چلوونکي هویت لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. د امبولانس چارواکو په وینا شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې په ځای کې د 16 کسانو درملنه وشوه او د یو کوچني په ګډون 30 کسان تر موټر لاندې بند پاتې وو او د اور وژونکو په مرسته وژغورل شول. پر ټولنیز رسنیو کې ویډیوګانې ښیي چې موټر په چټکۍ سره د ګڼې ګوڼې په مینځ کې ګرځي، پر ځینو خلکو خیژي او بیا تر دې وروسته بیرته حرکت کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک وبلله او د بیړني حالات کارکونکو ته د قربانیو ستاینه وکړه. مننه دا چې د ازادي راډیو اورېدونکي یې بدخشان کې مو د کوکنار پر سر د طالبانو او سیمیزو بزګران ترمنځ لاره رامنځته شوې تاوتریخوالی وړاندې په خبرونه کې خبره وو. د شری ناروغي له امله د مړینې کچې ډېرې دل
زمو ماشوم مو مریض وو. اول پر وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. د زمونږ بوته ډاکټر ته یال دلاړو، ډاکټر ویل ته دا خوشی نیولای دی.
او بلا بلا ولتونې کې د طبق په ناروغي د څاروي اخته کېدل.
زمون پولیس کې دا مرض بيخي زیات شوی، خلکو څاروي اخیستې، ډېر خلکو ډېر اقتصادي زیان خوري واړو. ترافي ژوند ده، بس هفته اطراف کې اندازې چې خلکو دا څاروي د همدغه ته ګوري، دا خرڅې هم د دې نه استفاده کوي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړه د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه ده. د سیمه ییزو اوسیدونکي دا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو له امله د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخره در روانه اونه دی یک شمی پور از او روست لاغی پیل شد چی طالبانو دا جرم الاساله پا فرغمنج سیمه که دا ککنارو دا کروندو دا ویجارولو حد سوکده خو خلکیو مخونی وله. نور جزت پراپور که
د بدخشان په جره ملسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جره ملسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم ورشي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمه ییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي خو طالبانو اجازه ورنکړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غرییزه علاقه ده هواره ځمکه کمه لري که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو سره مخالفت نه لري خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډیو ولایتونو کې د کوکنارو کروندې له منځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغانمچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي خو د ده په خبره سیمه ییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
مردم بسیار خشمگین بودن، هنوز خشمگین هستن.
خلق دیر په قهر و اولا هم قهر جندی. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري. خود قاري فصیح الدین په منځګړی توپ چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول. خو سیمه ییز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم ښودل کېږي چې لسګونه کسان د وژل شوي کس جسد لیږدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي خو ازادي راډیو د دغه ویډیو کرهوالی نشي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت مندانه ویان احسان الله کامگار لازادی راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوې شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډېر راکم کړی خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ جوبلای هم لرله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خزه د قنوش میره افغان فعالانی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډوالې شوي وایي د قانوني استادو د کار د اجازې د نشتوالي له امله له نیولو او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ژوند سختې شېبې ورځې تېروي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هېوادونو غواړي چې ورنه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستۍ کې د افغان کډوالو د ایستل بهیر چټک کړی دی. نور چې زیاتې پراپور کړي
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالې شوي وایي د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډېر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
با مشکلات زیادی روبرو هستم. بیکاری از یک طرف
لاری رستون زرم اخیم. لیوی خواه بیکاری دو لبلی خواه نمالون برخلیک. جبری استل و افغانستان تا پستان دو سر دو جند گواخ. تا طول اغسطون جدی چینن سپا طول افغان کردوال و سر لاس و پریباندی. از انگری دوال خزی و دخوز و دخونم لطاری. ملگری ملتون و ناروال طولن و باید جدی پاملر نوکری. او دی بحرانی وزیت تا رسیدن بکری.
و این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللی ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را رها کردن آمدن در ایران.
ډیری ښځې د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته راغلي دي. ډیری یې لکه زه اسناد یې نه دي تمدید شوي، او ځینې خو به یې له اسناد یعنې په ناقانونه توګه راغلي. اوس ټول د ایستلو له خطر سره مخ یو.
د طالبانو حکومت که څه ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي، خو له 2021 کال اګست په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته په نجونو د زده کړو، په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډېری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي: هغه کسان چې افغانستان یې پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بېرته ستانه شي، له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
داسې حال کې چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لاپراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سروې له لاهم د افغانستان مهمو او له پروژو عملي پانګونه نه ده کړې. نور حال د فیروزې زی په راپور کې:
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼا د دوشنبه په ورځ د مې په شپږویشتمه خبره کړې ویلي:
چین نه یوازې زموږ ګاونډی هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډېر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرم باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي لکه د پاکستان سره مثلا، نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړي دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کانې رانیولې دي، په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د ارومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې کې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هېواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
کله څلور کال کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ډټ هېواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مکه دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره یې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویل یوازې په یوه اونۍ کې د رواني مې له 11 تر 12 د شری یا سرخاکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. نور زیاتې په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 11 تر 12 د شری یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 25مه د ریلیف په ویپاڼه خپور کړی ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2024 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته، بیا هلته لاړلو، ډاکټر وویل چې دا خو شیرې نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلی، کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دوه دونه دواګانې پچې وارو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محیبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شر یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر څلوي خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شر یخته وو او دې شو ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وو کسه د یوې یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مئی له 11 تر 18 په یو ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 1000 د کووېډ 19 له 200 زیاتې، د ډینګي تبې 600 او د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مئی 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلي وو چې روان کال په اپریل میاشت کې د شری 1303 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمېر مالداران وایي څاروي په خولې او پښو یا طبق روسي ناروغۍ اخته سوي او دوی یې ګڼ مالي زیانونه ورته اړولي دي. دغو مالدارانو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې له تېرې اونۍ راهیسې ډېرې څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور جزات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. فلحال زمون په منطقه کې ډیر خلک سی خوراک نشي کولی، خو مانی نیولی خپل بډی شي ګرځي نشي، اکثره فیصدی مالونه مړ کیږي او دغه ویترنری خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دغه مرض پهل زمون په منطقه کې ښه شدید روان دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز ویترنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې په دې مرض اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېځای کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خپره شوې ده.
غواګانې او پسونه نیولې دي، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډېر څاروي ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا 24 ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونو کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلې دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګري نشته. ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلکو غواړي مړې کړي، طبق نه دی شل مرضونه نور نیولي دي. موږ له ملګرو ملتونو سره هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداري کشت کرونده ده دغه د اولاد بوري په پیدا کی
د پداسي حال کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان اف ای او هم د دې ویروسي ناروغي د چټک خبرېدو خبرداري ورکړای دی. د سازمان د مې په 25مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د خولې او پښو یا اف ایم ډی جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغي عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اڅارنې د واکسین کمپاینونه مالدارانو او د سرویو بازارونو کې دامه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامیږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول شخ وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخولې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
پدې معنی چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښه ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازمه ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي، خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداری او راپورونه ورکړل شوي دي.
په ټول افغانستان کې د ګزارن ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې 4 ورځنی کمپاین کې به شاوخوا 1.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیس څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې له خپل ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي.
نن دوشنبه د مئی 28مه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دی موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو وایي د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. لمونږ نه روغتون لري دی موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین 4 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال 4.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چینجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل تاییدوي او وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي.
فعلا مو د جریان کمپاین است.
دی وای موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو. خو دا واکسین مرکز په مرکز دی نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د یو مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې د ګوزن زد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده، خو وروسته د طالبانو د حکومت له لوري دا پروسه لغوه او اوسمهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کېږي. تر ډېره جوماتونه او روغتیایي مرکزونه د دغه کمپاین د پلی کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمېر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډېر اغېزمن و. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنیو ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې په 2023 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو زلبیا تاسو ټولو ته د کیمیا دی ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست شراغلاس و. او هیله لرم گران زکون کو چې دلوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گران زکون کو زموج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه چې د اویایم صفه څخه پیل تر شپږنیویم صفه پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستي وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو چې موږ او تاسو راځو. لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپل د اسید کلمه د لانتنی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی یې خپل تریو یعنی تریووالی یعنی تیزاب په دې معنی سره. خو الکلی بیا چې د الکلی مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلی اوبدن محلولونه کېدای شي چې شوینده حس کېږي. خو الکلی چې د یا بیس چې ده دا بیس کلمه خپل د یو لانتنی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده چې خپل د لږوالي او د کموالي په معنی سره ده. یعنی د لږوالي او د کموالي معنی لري چې د الکلي معنی څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و. هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي. او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون سره څه کېږي تولیدیږي. چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره څه کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي. او الکلي به د چش په اساس د یو هایدروکساید منفي آیون په شان سره تولیدیږي چې دې ته الکلي وایي یا هم الکلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه هغه د برونسټیډ لخوا و چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت پام کې نیول سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلی ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د څه شي لپاره؟ د الکلی لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو وایي که چیرې دلته HCl تیزاب خپل یو نوه تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده؟ یو الکلی ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې HCl تیزاب او اوبه واخیستل شي دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلي بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برونسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزودې جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزودې جوړې هم د برونسټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي او الکلی خپله څه شی دی؟ پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنې جوړه یا مزدوجه الکلی بلل کېږي. او که چیرې یو تیزاب یا خپل پروتون د لازه ورکړي نو د هغه اړوند مزدوج الکلی لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړیزه الکلی یا هم مزدوج الکلی ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوج تیزاب څه شي کېږي؟ لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلی او هر الکلی خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسئ وګورئ، دلته د امونیا خپله دلته یو الکلی ده، د څه شي سره؟ د هایدروفلوراید سره څه شي کېږي؟ د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوج څه شي رامنځته سوې ده؟ الکلی رامنځته. د الکلی په مقابل کښې یوه مزدوج تیزاب رامنځته سوې او د تیزاب په مقابل کښې یوه مزدوجه الکلی څه شي سوې ده؟ رامنځته سوې ده. چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنی لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلی چې دی هغه په دوی برخو باندې موږ ویشو. لومړی برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې، یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي، یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو، سلفر ترای اکساید یادولی سو، برون ترای فلوراید یادولی سو، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره؟ د سلفر ترای اکساید سره څه شي کوي؟ تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریه پر اساس بیز یا الکلی بلل کېږي، او سلفر ترای اکساید څه شته؟ تیزاب ده. چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه شي کوي؟ په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو مر او تاسو وینئ چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي، چې د امونیا غاز مر او تاسو وینئ چې د انګستروم سره ستره تعامل کوي، په نتیجه کې مر او تاسو وینئ چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاسته راځي، چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګرانو زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزاب وپیژندل الکلی وپیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي، هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. که چیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه کوي؟ تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلی د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره چې څه وي ده لاس راغلی ده، چې موږ او تاسو دا د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چش کولی سي غوره کولی سي. په دوام حالت کې به تاسو وګور اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چش کوي تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرا اکساید په نوم سره یو الکلی چکیږي په لاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کیدای سي چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ او تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کې مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ او تاسو کولای سو پیدا کولای سو، چې موږ او تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ او تاسو د دې هغه غلظت تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای سي چې څه وکړي عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې خپل دی یو منفی آیونونه یا هم د الکلی په توګه کېدای سي څه وکړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ ګونی چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي، او کوي الکلی هم کېدای سي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د کوي الکلی په نوم سره ویادول سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دا یو کوي الکلی ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر ښه تړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ، او پی ایچ یې موږ او تاسو ویلی چې د محلولونو د هایدروجن د آیون وړتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفي لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون وړتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي، چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چش کیږي معلومیږي، چې خپل د پی ایچ متر په هم سره دی، چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر سوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیرې د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کیږي، خو کچیرې د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شي اوسي یعنی زیاته اوسي وښودل سي نو موږ او تاسو وایو چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي، خو هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت چیش ته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي نو موږ او تاسو وایو په ماغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت یې چیش کیږي زیاتېږي، خو کچیرې پی ایچ یې د وسخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت د ځان څخه شي، او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت سوارلس ته نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. زه ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خونسا. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکل دی؟ په دې ډول یعنی کچیر وګورو کیبي قیمتې لوړ دی، ټیټ دی، خونسا دی او که هیڅ یو. او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت دی د چیش څخه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک مرکبونه. د شپورنیمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري، چې زموږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډله بندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنی د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو، چې خپله د بنزین مرکب چې دی یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي، چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک پوه یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډېرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډېر برابر و، چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیګزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکی ده، په 80 درجه د سانتیګریډ پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربړ، اوایدین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی سي. او په همدې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه کېږي؟ سوزي. چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي وو، چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فورمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی وو همدا ده. کچیری دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژړ رنګه لمبې سره چې شکیږي سوزي، په نتیجه کښې 12 اټومه کاربن ډای اکسایډ، 6 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چې شکیږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو دلته، ځکه اروماتیک مرکب دی، په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی سو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم چې شکړو ترتیب کړو. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده، د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوی ده، تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایش پورې چش لري اړه لري. یعنی موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره، مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه هم په همدې ترتیب سره چش کړو ترسره کړو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، که چیرې موږ او تاسو دلته د دوی نوم ایښودنه کوو، وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده، خو دوه اټومه د برومین چې سوی ده ورباندې نصب سوی ده، نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین. او په همدې ترتیب که چیرې وګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولی سو چې پر دوهم، اول او پر شپږم. دلته تا بیا تاسو وګورئ د کاربونونو شمېرې غنم ګذاري چې مو کړې ده، شماره ګذاري شپږم کاربون باندې، یو پر اول کاربون او بل پر شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده. نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري. د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا و ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنه اوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیک مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي. دا چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، جمعي تعاملات هم ترسره کولی سي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل، همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی سي، او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دي چې کولی سي ترسره کولی سي. که چیرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی کولی سي د کلورین سره په همدې ترتیب سره چې وکړي یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبو هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي، نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځانه څخه ښودلی سي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتیګرید د نیکل او د پلاتین د کتلیس په شتون کښې په لوړ فشار کښې هم کېدلی سي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کېدای سي چې دوی چې شکړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل سي، وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل سي او تکان ورکول سي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلېږي، نو په دې وخت کښې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی تر منځ تعامل نه ترسره کېږي. نو البته دا چې باید د دوی تر منځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل سي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ سي، په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چې کېږي لیدل کېږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره سو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کښې وایو چې دا د بنزین چې شي ده د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادېږي. یا هم د مروتا سوای هیگزا کلورو سایکلو هیگزان فنوم سرم کولای سوچی ونمو او بل گران زکون کو په اورماتیک مرکبات کی تعویزی تعاملات چې خپل تعویزی تعاملات مروتا سوایو پالکینون او الکاینون کشی هغه جمعی تعاملات او تعویزی تعاملات په نسبت په اورماتیک مرکبات کې د لسی په اسانی سره دا ډول تعاملات دوی چې شکړي تر سره کړی او په دې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو کچيري د بنزین په کړی کې یو د فلورین او د بنزین د کړی د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه چې شکړو تعویز کړو او د دې ترمن هغه تعویزي تعامل د کټالیست د پښتون کې تر سره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کې داسې یو تعامل تر سره سول چې دلته چاودیدونکي تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس د تیزابو پښتون کې چیش کیږي تر سره شوی ده یا هم د امدغه افیریس فلوراید په د کټالیس پښتون کې چیش سو تر سره سو د ترتیب کولای شي چې نایتریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم دي چې شکړي تر سره کړي ازو ګرانو زده کوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپل نفتالین هم په همدې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپل عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر لس د هایدروجنونو شمېر مساوي په شپاڼه سره د نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلس او نهم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیر له کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په اتیا درجه د سانتي ګریډ کې پیښېدو راځي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګ ماده ده یو رنګه ماده ده البته په اسانۍ سره کولای شي چې والوځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتي ګریډ کې ویلې کېږي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې چې شکیږي په شهدو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې د هغه د پایته ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ترتیب شوی چې د خپل نفتالین ده چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینسته راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی راځو ګرانو زده کوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی په تعویزي تعاملات کې دی کولای شي چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیا څخه یو هم د هغه سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیول سره کولای شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینسته راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني اول په دې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغوی د کړي څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بالاخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب موږ او تاسو ته تشخیص کړي پلاس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اورماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر څوارلس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړیو کې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولای شي چې جلا سي او انتراسین چې د الوتنې په طریقه کې کېدای شي چې جلا سي خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتي ګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اسانۍ سره چشتي حل سي او دوی چې د مسطح جوړښت لرونکي د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دیسه ډول تعاملات تر سره کولای شي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي هم تعویزي تعاملات تر سره کولای شي هم د ترتیب دی کولای شي چې د دې تعویزي تعاملات چې کېدای شي چې هم د ترتیب سره د دې هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه تر سره کړي کچېره موږ او تاسو د دې تعویزي تعاملات تدزیر سو د هالوجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د برومین
تدفین یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په 0 درجه یا د نس خاطر سلو الله سپوري کېدای شي دوی چې یو د بل سره یو ځای سي او په نتیجه کې دای کلورو یا دای برومو انتراسین چې کړي الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځای نه څخه چې شوی د بې ځای شوی ده او د بنزین د درې کړي پر اساس باندې ترکیب شوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، ارماتیک لغوي مانا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکئ. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکئ. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکئ، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي. Thank you.